دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا بنزل منزنا ممتا درد احسان دے دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا بنزل منزنا ممتا درد
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
ده تعليم القرآن راديو درنوه او قدر منو او ریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا دی د چیر په چیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال دل منځدکړه خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سو یم په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ روغ او رمټ یاست د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روان وي او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوي د نوو معززو اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلې وه نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلې وه مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه موږ او تاسو په تیره خپرونه کې بیت الخلا ته یا پیخانې ته یا د تقاضا د پوره کولو ځای ته د ننوتلو او د هغو څخه د راوتلو دعاوې ویلي وې او همدا ډول د هغو ځایونو اړوند مسلې مو ویلي وې په کومو ځایونو کې چې د اړتیا پوره کول یا د غټو او کوچنیو بولو کول صحیح نه دي یعنې هغه ځایونه مو ویلي وه په کومو ځایونو کې یا په کومو حالاتو کې چې د غټو او کوچنیو بولو کول صحیح نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و بیت الخلاو ته شیطانان او پیرانان ځي او راځي نو د تاسو څخه چې کوم څوک و بیت الخلا ته ورځي د اړتیا پوره کولو لپاره نو هغه ته پکار ده چې د بیت الخلا د داخلېدلو دعا ووایي او همدا ډول چې د هغه څخه راوځي د هغه د راوتلو دعا ووایي تر څو د هغه شیطانانو او پیرانانو د شر او فساد څخه نجات پیدا کړي او د هغو د ضرر څخه خوندي پاتې شي نو کله چې انسان د اړتیا د پوره کولو لپاره بیت الخلا ته داخلیږي نو د دې د مخه چې بیت الخلا ته داخل شي نو هغه به دا دعا وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کله چې و بیت الخلا ته ننوتی او اړتیا یې پوره کړله د هغه څخه وروسته چې کله راوځي نو بیا به هغه دعا وایي کومه چې د بیت الخلا څخه د راوتلو ده، چې اللهم غفرانک، یعنی ای الله زه ستا څخه بخښنه غواړم، او یا دا دعا وایي چې او وروسته تر دې دا دعا وایي: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. کله چې د بیت الخلا څخه راووځي نو دا دعاوې به ووایي. علماو د دې دعا د ویلو چې کله انسان د بیت الخلا څخه راووځي او دا دعا ووایي چې اللهم غفرانک، ای الله زه ستا څخه بخښه غواړم، زه ستا څخه بخښنه غواړم، د دې دوې وجې لیکلې دي. یوه وجه یې دا لیکلې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه به هر وخت د الله رب العزت یاد او ذکر جاری و، بې له داسې حالاتو چې هغه به بیت الخلا ته ولاړی د هغه د اړتیا حالت به و، نو په دې وخت کې به د الله رب الله رب العزت ذکر ودروي. نو کله چې به د بیت الخلا څخه راووتئ سمدستي به د الله رب العزت څخه مغفرت او بخښه وغوښتله، ځکه چې د دسه په بیت الخلا کې د الله رب العزت ذکر پاته سوی او قضا سوی و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ته دومره زیات اهمیت ورکوي چې هغه څخه باید هیڅ وخت بې ذکره د الله څخه تیر نسی. نو دا چې په بیت الخلا کې ذکر نسی کېدلی، نو نبی علیه صلاتو وسلام به ذکر نه کوي، او کله چې به راووتئ چې دا دعا به یې وویله نو د الله څخه به یې مغفرت وغوښتئ، په همدې وجه چې د دغه ذکر د قضا کېدو خبره وه چې د الله څخه یې مغفرت وغوښتئ چې ما ته معافي وکړه چې دا ذکر راڅخه پاته سو، په هغه ځای کې مو ذکر ونه کړی. او دوهمه وجه علماو دا لیکلې ده چې د انسان د دغه مرداری او ناپاکۍ څخه خلاصېدل او هغه د انسان څخه لیرې کېدل دا د الله جل جلاله ډېر لوی انعام دی. انسان چې هر څه وخوري او خپل نس ته یې شوه کړي او هضم یې کړي او د هغه موادو هغه طاقت او توان چې کوم پکښې کې موجود دی د انسان بدن د هغه څخه ګټه واخلي، هغه څخه استفاده وکړي، او وروسته هغه فضوله مواد، هغه ایسته مواد، هغه بیا د انسان څخه په اسانۍ سره بهر ته ووځي، نو دا ډېر یو غټ انعام دی د الله جل جلاله چې انسان د دې مرداری څخه الله رب العزت پاک کړي. نو که چیرې انسان په دې کې فکر او غور وکړي نو دا د الله جل جلاله دومره ستر نعمت دی چې د دې شکر نسی ادا کېدلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بیت الخلا څخه د وتلو سره سمدستي د الله رب العزت څخه مغفرت او معافي غوښته، او ویل به چې پروردګاره تاسو چې په کوم کرم او نعمت زه ونازولم د هغه شکر نسی ادا کېدلی، هغه راته معاف کړي. مظاهر حق 316 پاڼه لومړی ټوک. هغه ځایونه په کومو ځایونو کې چې غټې او وړې بولې کول صحیح نه دي. لومړۍ مسله: په مسجد یا د مسجد پر بام باندې وړې او غټې بولې کول حرام دي، او همدا ډول غټې او کوچنۍ بولې چې کله انسان کوي په دې وخت کې قبلې ته شا کول یا مخ کول مکروه دي. هغه که په ځنګل کې وي، هغه که په دشت او بیدیا کې وي، او هغه که په آبادیو کې وي، یعنی په هر ځای کې چې وي انسان به قبلې شریف ته مخ او شا نه کوي، او داسې کار کول چې انسان مخ و قبلې ته کړي د اړتیا د پوره کولو پر مهال، او یا شا و قبلې شریف ته کړي، داسې کار کول مکروه دي. دوهمه مسله: واړه ماشومان د وړو او غټو بولو لپاره داسې ځای کښېنول چیرې چې د هغو کسانو د دغه ماشومانو مخ او یا شا و قبلې ته وي دا ناجایز دی، داسې کول ناجایز دی، او د دې کار مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی کوم څوک چې یې کښېنوي، یعنی ګناه یې د هغه چا پر غاړه ده چې دغه کوچنیان کښېنوي، یعنی مندې او پلرونه یا هغه لویان کسان کوم چې ماشومان د غټو او وړو بولو لپاره و بیت الخلا ته بیایي، یا یې داسې ځای ته بیایي چې هلته د غټو او وړو بولو تقاضا ترسره کېدلی سي، نو هغو ته په کار ده چې ماشومان داسې ډول باندې کښېنوي چې مخ او شا یې د قبلې و طرف ته نه وي، او که چیرې داسې وکړي چې مخ او شا د دې ماشومانو د قبلې طرف ته وي، نو په دې وخت کې د دغه کوچنیانو مسؤلیت د هغه لویانو کسانو پر غاړه باندې دی، یعنی چا چې دوی کښېنولی دي. نو دې ته باید مندې او پلرونه او لویان کسان پاملرنه وکړي. دریمه مسله، د غټو او کوچنیو بولو پر مهال لمر او سپوږمۍ ته مخ یا شا کول مکروه دي، ځکه چې لمر او سپوږمۍ د الله رب العزت د نعمتونو څخه دي او د الله رب العزت مخلوقات د هغه څخه ګټه اخلي. نو د دې شیانو احترام کول پکار دي چې انسان یې احترام او قدر وکړي. نو د انسان دپاره پکار نه ده، د مسلمان لپاره پکار نه ده چې د اړتیا د پوره کولو پر مهال، د غټو او کوچنیو بولو د کولو پر مهال مخ او یا شا لمر او یا سپوږمۍ ته کړي، او که چیرې دا کار ترسره کړي نو داسې کار کول مکروه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زلتراتیرو اوریدونکو، دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې بیا هم د هغه ځایونو اړوند مسلې وایو، په کومو ځایونو کې چې غټې او کوچنۍ بولې کول صحیح نه دي. څلورمه مسله، په ولاړو اوبو کې غټې او کوچنۍ بولې کول حرام دي. په ډیرو ولاړو اوبو کې تحریمي مکروه دي، او په روانو اوبو کې تنزیحي مکروه دي. یعنی انسان چې کله وړې او غټې بولې کوي، هغه باید په ولاړو اوبو کې ونه کړي، او داسې کار کول حرام دي. او په ډیرو اوبو کې چې ډیرې اوبه وي او ولاړې وي، په هغو کې د کوچنۍ او غټې تقاضا پوره کول تحریمي مکروه دي، یعنی مکروه تحریمي دي. او په روانو اوبو کې هغه اوبه چې بهیږي روانې وي، په هغو اوبو کې د وړو او غټو بولو کول تنزیحي مکروه دي. یعنی انسان ته داسې کول، مسلمان ته داسې کول پکار نه دي چې مسلمان په ولاړو اوبو کې خپله اړتیا پوره کړي، او همدا ډول په روانو اوبو کې خپله اړتیا پوره کړي، و مسلمان ته داسې کول پکار نه دي او نه باید داسې څه ترسره کړي. پنځمه مسله، په لوښي کې غټې او کوچنۍ بولې کول او په اوبو کې اچول، یا داسې ځای غټې او کوچنۍ بولې کول چې د هغه ځای څخه وبهیږي او اوبو ته ورسي، مکروه دي. یعنی مسلمان باید داسې ونه کړي چې په لوښي کې غټې او کوچنۍ بولې وکړي او بیا یې اوبو ته ور واچوي، او یا غټې او کوچنۍ بولې په داسې ځای کې وکړي چې د هغه ځای څخه اوبو ته ور وبهیږي. یعنی داسې یو ځای کې وي چې هلته د اوبو، د پاکو اوبو ویاله بهیږي، او یا د پاکو اوبو لښتۍ بهیږي، د هغه پر غاړه باندې اړتیا تر سره کې کوچنۍ او غټې بولې وکړي او هغه ولې یا لښتۍ ته ور وبهیږي، نو داسې کول مکروه دي. مسلمان باید هیڅکله داسې کار ترسره نه کړي، او نه د مسلمان څخه د داسې کار توقع کیدلی سي. شپږمه مسله، د ویالې یا ولې، تالاب او حوض پر غاړه باندې غټې او کوچنۍ بولې کول مکروه دي، او تر داسې ونې او درختې لاندې چې د هغې درختې په سوري کې خلک شینی، او همدا ډول د هغه ګلانو او میوو تر ونې او درختې او همدا ډول د هغه ګلانو او میوو تر ونو او درختو لاندې، او همدا ډول په هغه ځایونو کې چې خلک د ژمي په موسم کې ولمر ته کښینی، و مسجد او عیدګاه ته دومره نږدې چې له بدبویي څخه لمونځ کوونکي په تکلیف سي، په هدیره کې یا په داسې ځای کې چې خلک اودس او غسل کوي، په لاره کې و هوا ته مخامخ کښېنستل، ولارې ته نږدې و کاروان یا قافلې او یا داسې غونډې او جلسې ته نږدې، تحریمي مکروه دي. یعنی کله چې یو انسان مسلمان، یعنی کله چې یو مسلمان کوچنۍ او غټې بولې کوي، نو هغه باید د دې ځایونو خیال وساتي، او په داسې ځایونو کې هیڅکله وړه او کوچنۍ او لوته کازا پوره نه کړي، او داسې کول مکروه دي. یعنی په اړتیا پوره کولو کې باید مسلمان ودې ته متوجه وي چې هغه د ویالې او یولې پر غاړه، تالاب پر غاړه، د حوض پر غاړه، او مسجد او عیدګاه ته نږدې چې هلته خلک د بدبویي څخه په عذاب سي، هغه لمونځ کوونکي د بدبویي څخه په عذاب سي، په هدیره کې او داسې ځای چې خلک غسل او اودس کوي، په لاره کې او یا ولارې ته نږدې و هوا ته باد ته مخامخ کښېنستل، د درختو، د ګلانو، د درختو، د میوو پروت درخت لاندې او و کاروان او قافلیت نږدې او و غونډې ته نږدې یا جلسې ته چې هلته خلک کښېني و هغو ته نږدې باید اړتیا ترسره نه کړي ته ځکه چې که چیرې په داسې ځای کې انسان مسلمان اړتیا ترسره کړي هلته وړې او غټې بولې وکړي نو د هغه څخه به مسلمانان په تکلیف پسې نو داسې کول تحریمي مکروه دي لنډه دا چې داسې ځای چیرې چې خلک ناسته پاسته کوي خلک بودوباش کوي خلک هلته اوسیږي و دوی ته تکلیف وي او داسې ځای چې ورڅخه راوبهیږي او د دغه کس طرف ته راسي داسې کول مکروه دي یعنی په هیڅ ډول کې مسلمان باید داسې ځای وړې او کوچنۍ بولې ونه کړي چې په هغه ځایو کې انسانان گزاره کوي هلته اوسیږي هغه انسانان د هغه ځایو څخه استفاده کوي ګټه ځینې اخلي او همدا ډول په داسې ځای کې چې بیرته د هغه انسان و طرف ته را وبهیږي او انسان ورڅخه په تکلیف سي نو داسې کول مکروه دي. علم الفقه 45 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 40 پاڼه لومړی ټوک، هدایا 40 پاڼه لومړی ټوک، دوری مختار 45 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
اللہ تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری اللہ تو کریمی یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد رحمت تو نافیدار است ذکر تو ہم بے شمار است رحمت تو نافیدار است ذکر تو ہم بے شمار است رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما اللہ تو کریمی اللہ تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری اللہ تو کریمی یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد بکو جاروان هیچ چاره بی تو نیست کردگار بکو جاروان هیچ چاره بی تو نیست کردگار رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما اللہ تو کریمی اللہ تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری اللہ تو کریمی یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد یا اللہ مدد یا مولا مدد ہمگی بزرگواران است بپیشی تو غلامان است ہمگی بزرگواران است بپیشی تو غلامان است رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما اللہ تو کریمی اللہ تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری اللہ تو کریمی یا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد غم زده دلم شادان کن دشمنای ما پریشان کن غم زده دلم شادان کن دشمنای ما پریشان کن تو قهاری تو جباری تو قهاری تو جباری الله تو کریمی الله تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری الله تو کریمی یا الله مدد یا مولا مدد یا الله مدد یا مولا مدد یا الله مدد یا مولا مدد
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر ور اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خبرونه ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خبرونې لپاره ټاکلی او بیل کړي د هغه ځایونو اړوند مسلې په کومو ځایونو کې چې غټې او وړې بولی کول صحیح ندی څلورمه مسله په ولاړو اوبو کې د وړو او غټو بولو کول حرام دي یعنی کوم ځای کې چې اوبه ولاړې وي نه بهیږي نو په هغو کې د کوچنۍ او غټې اړتیا پوره کول حرام کار دی په ډیرو اوبو کې د وړو او غټو بولو کول تحریمي مکروه دی یعنی چې اوبه ډیرې وي په هغه کې هم انسان ته مسلمان ته اجازه نسته چې په هغه کې وړې او غټې بولې ترسره کړي او داسې کول تحریمي مکروه دی او همدا ډول په هغه اوبو کې چې بهیږي روان وي په هغو کې د وړو او غټو بولو کول تنزیهي مکروه دي پنځمه مسله په لوښي کې غټې یا کوچنۍ بولې کول او په اوبو کې اچول یا داسې ځای غټې او کوچنۍ بولې کول چې له هغه ځایه څخه وبهیږي اوبو ته ورسي مکروه دي یعنی مسلمان ته دا جایزه نه ده چې په یو لوښي کې غټې یا کوچنۍ بولې وکړي او بیا هغه اوبو ته ور واچوي او همدا ډول مسلمان ته داسې عمل صحیح نه دی چې په داسې ځای کې غټې او وړې بولې وکړي چې د هغه ځای څخه هغه وبهیږي او اوبو ته ورسي یعنې د ویالې او لښتې پر غاړه غټې او وړې بولې وکړي او هغه بیا وولې او لښتې ته ور وبهیږي یعنې د پاکو اوبو د ویالې او لښتې پر غاړه وړې او کوچنۍ بولې کول مکروه دي شپږمه مسله د ویالې لښتې تالاب د اوبو حوز او داسې نورو پر غاړه غټې او کوچنۍ بولې کول مکروه دي او د هغه ونې لاندې تر هغه درختې لاندې چې خلک یې وسوري ته کښېني او د هغه ګلانو او میوو درختې د ګلانو او میوو تر ونو او درختو لاندې او په هغه ځایو کې چې خلک په ژمي کې ولمر ته کښېني و مسجد او عیدګاه ته دومره نږدې چې د هغه غټو او کوچنیو بولو له بدبویي څخه لمونځ کوونکي په تکلیف سي په هدیره کې یا په داسې ځای کې چیرې چې خلک اودس یا غسل کوي په لاره کې یا ولارې د لارې و څنګ ته مخامخ و باد ته کښېنستل مخامخ و هوا ته کښېنستل و قافلې او کاروان ته نږدې او همدا ډول و غونډو او جلسو ته نږدې د اړتیا پوره کول تحریمي مکروه دي لنډه دا چې داسې ځای چیرې چې خلک ناسته او ولاړه کوي ناسته پاسته کوي گزاره کوي او و دغو کسانو ته غټې او وړې بولې نږدې کول و دغسې ځایو ته یا په داسې ځایو کې وړې او غټې بولې کول تکلیف وي و هغو کسانو ته تکلیف ورسوي او یا د هغه ځای څخه راوبهیږي د هغه کس چې دغه اړتیا ترسره کوي هغه ته تکلیف ورسوي دا سکار کول مکروه دی. سلورم مسله دا هغه ځایونو اړوند مسله په کوم ځایونو کې چې د کوچنیو او غټو بولو کول صحیح نه دی. سلورم مسله په ولاړو اوبو کې د کوچنیو او غټو بولو کول حرام دی. یعنی هیڅ کله باید څوک په ولاړو اوبو کې وړې او غټې بولې ونه کړي. او په ډیرو ولاړو اوبو کې کوچنۍ او غټې بولې کول تحریمي مکروه دي. یعنی په ډیرو ولاړو اوبو کې هم باید څوک د وړو او غټو بولو اړتیا ترسره نه کړي. یعنی وړې او غټې بولې هم باید پکښې کې ونه کړي. یعنی په ډیرو ولاړو اوبو کې هم باید څوک وړې او غټې بولې ونه کړي. او په روانو اوبو کې چې بهیږي داسې اوبه په هغو کې د وړو او غټو بولو کول تنزیحي مکروه دي. پنځمه مسله په لوښي کې غټې یا کوچنۍ بولې کول او په اوبو کې اچول یا داسې ځای غټې او وړې بولې کول چې د هغه ځای څخه وبهیږي او اوبو ته ورسي مکروه دي. یعنی څوک باید داسې ونه کړي چې په لوښي کې غټې او وړې بولې وکړي او بیا یې اوبو ته ور واچوي. او همدا ډول په داسې ځای کې چې د هغه ځایه څخه غټې او وړې بولې راوبهیږي و اوبو ته، په داسې ځای کې هم د وړو او غټو بولو کول په کار نه دي. که چیرې څوک داسې کار کوي، داسې کار کول مکروه دي. یعنی د پاکو اوبو و ویالې او لښتې ته نږدې باید وړې او غټې بولې ونه کړل سي. شپږمه مسله د پاکو اوبو د لښتې، ویالې، تالاب او حوض پر غاړه باندې غټې او کوچنۍ بولې کول مکروه دي. یعنی څوک باید د پاکو اوبو د لښتې، ویالې، تالاب او حوض پر غاړه باندې کوچنۍ او غټې بولې ونه کړي او داسې کار کول مکروه دي. تر هغه ونو لاندې چې خلک یې و سوري ته کښېني، د ګلانو او میوو تر ونې لاندې، په هغه ځایونو کې چې په ژمي کې خلک و لمر ته کښېني، و مسجد او عیدګاه ته نږدې، دومره نږدې چې د مسجد او عیدګاه لمونځ کوونکي یې د بدبویي څخه په تکلیف سي، په هدیره کې یا پر داسې ځای چیرې چې خلک اودس یا غسل کوي، په لار کې و باد او هوا ته مخامخ، و کاروان او قافلې ته نږدې، او همدا ډول غونډې او جلسې ته د خلکو نږدې، د اړتیا پوره کول د کوچنیو او غټو بولو کول تحریمي مکروه دي. د دې څخه باید مسلمان ځان وساتي. یعنی مسلمان باید تر هغه ونو لاندې چې د ګلانو ونې وي، د میوو ونې وي، د میوو درختې وي، او هغه درختې چې تر هغو درختو لاندې خلک شینی، د هغو د سیوري څخه ګټه اخلي. مسجد او عیدګاه ته نږدې، دومره نږدې چې د هغه د بدبویي څخه، یعنی د وړو او غټو بولو د بدبویي څخه لمونځ کوونکي په تکلیف سي، په هدیره کې، په داسې ځای کې چې خلک اودس یا غسل کوي، په لاره کې او و هوا او باد ته مخامخ کښېناستل، و کاروان یا قافلې ته نږدې، غونډو او جلسو ته نږدې اړتیا ترسره نه کړي او داسې کار کول تحریمي مکروه دي، نو مسلمان ته پکار ده چې داسې کار ترسره نه کړي. په دغسې ځایونو کې اړتیا پوره نه کړي، په دغسې ځایونو کې چې یادونه مو وکړله، په نومونه سره مو هر ځای یاد کړي، په داسې ځای کې د وړو او غټو بولو کول تحریمي مکروه دي. لنډه دا چې په داسې ځایو کې چې په هغه ځایو کې خلک گزاره کوي، بودوباشت کوي، ناسته ولاړه کوي، په هغه ځایونو کې د اړتیا پوره کول د وړو او غټو بولو کول مکروه دي. او همدا ډول په داسې ځایو کې چیرې چې یو څوک اړتیا پوره کړي، وړې او کوچنۍ بولې وکړي، او هغه د دغه کس چې وړې او کوچنۍ بولې کوي د هغه و طرف ته رابهیږي، داسې کول مکروه دي. علم الفقه 45 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایه 45 پاڼه لومړی ټوک، هدایه اته څلوېښتمه پاڼه لومړی ټوک، دوری مختار شپږ پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک. ترنو او قدرمنو اورېدونکو، هر مسلمان ورور ته پکار ده چې د دغسې ځایونو څخه د اړتیا د پوره کولو پر مهال د وړو او کوچنۍ د وړو او غټو بولو د ترسره کولو پر مهال ځان وساتي، کوم چې مو یادونه وکړل. په داسې ځایونو کې خپله اړتیا پوره نه کړي چې د هغو څخه په یو ډول نه په یو ډول یو مسلمان ته یو انسان ته تکلیف رسیږي. د هغو ځایونو څخه چې مسلمانانو ته او انسانانو ته تکلیف رسیږي باید هلته اړتیا ترسره نه کړي او د هغو ځایونو څخه ځان وساتي. درنو اورېدونکو، الله سبحانه و تعالی دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
هم دې خو تلې دي د فرض اوقاتونه مونږ ته پنځه وختونه.